السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دغه پروګرام چې د نری رانز یا توبرکلوز په اړه پکې بحث شوی پرون درته په ژوندۍ بڼه خپور شوې ده. دوه ډاکټر صاحبانو تر بلل شوی په زړه پورې سپارښتنې او خبرې لري. هله د چې بیا تکرار در سره ووري خو په سر کې په مکړې د دې سات خبرونه ته د افغانستان د بشری حقوقو خزو او جنونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ د طالبانو له حکومت غوښتي چې د توقيف شو او تری تم شو کسانو کورنۍ ته جواب ورکون کې ووسی. رینا اميري له حقیقت د خبرې دود نړیوال ورځ په مناسبت چې پرون د مارچ په 23مه ولمنځل شپه د غسرګندونی کړی دی. هغه کې څه هم ندی ویلي چې څه شمیر کسان په افغانستان کې د طالبانو له خوا توقيف او تری تم دي، خو زیاته کړې ده چې یو شمیر کورنۍ د خپل غړو د تری تم کېدو او تفقیف زاینو د مندلو هڅه کوي. د راپورونو لمخې له 13 اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان د خود جوش خزو د غورځنګ غړي منیجا صدیقي او د تعلیم دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د طالبانو د استخبارات په تفقیف کې دي او برخلیک معلوم نه دی. د طالبانو استخبارات هم په اسانه د دوی لخوا د توقیف شو کسانو د ځای ځایګي په اړه معلومات نه ورکوي. د حزب اسلامي مشر د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار کابل کې د خپل کور د کلابندۍ راپورونه رات کړل. یو شمیر ځایي رسنۍ او خبريالانو لیکلي چې د طالبانو حکومت د دارالامان سیمه کې د ښاغلي حکمتیار کور محاصره کړی او هغه ته ویلي چې دا کور ګواکې په دولتي غصب شوې ځمکه کې جوړ شوی او تخلیه دي کړی. حبیب الرحمن حکمتیار بیا نن دوشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټوئیټر لیکلي د هستوګن ځای نه دی محاصره شوی، کابل کې د اوسېدو ځای بدلو. نو موري وړاندې ویلي او سنوي چارواکو ته د حزب اسلامي او پخواني جمهوریت نظام د سولې هوکړه د منډلو نه ده او په خبره له هغه هوکړه یوازې همداد او سیدو ځای ورپاته دی. ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې له پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې لمخې هغه ته په دارالامان سیمه کې یو لوی کور او ځانګړي ساتونکي ورکړل شول. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی چې د تیر کال په اوږدو کې 15.2 میلیارد زاړه بانک نوټونه راټول او سوځول دي. دغه بانک پرون یکشنبه په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې دغه زړې پیسې له مختلفو زونونو راټول کړي او پر ځای نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې لا هم خلک د زړو بانک نوټونو د شتوالي او کارونې په اړه شکایتونه کوي. افغانستان بانک وایي سږ کال نوي بانک نوټونه چاپ کړي او ډېره برخه یې هیواد ته رسیدلې ده. د طالبانو سیمه ییز چارواکي هیله کوي چې د کمال خان بند به سږ کال د نیمروز مرکز زرنج او ولسوالیو ته اوبه ورسوي. دغه څرګندونې د نیمروز لپاره د طالبانو والی شیخ محمد قاسم دغه بند له لیدو وروسته نن دوشنبه په یو خبر پاڼه کې کړي. که څه هم دا معلومات نشته چې سږ کال د بند په کاسه کې څومره اوبه زیرمه شوي، خو ویل شوي چې د بند تخنیکي ټیم زرنج ښار او ولسوالیو ته د اوبو د رسولو مهالویش جوړ کړی. کمال خان بند چې له زرنج ښار 90 کیلومتره لرې په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی، د 2.5 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمې وړتیا لري. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د 2021 کال په مارچ میاشت کې دغه بند پرانیسته او هغه مهال په ګاونډي هیواد ایران غږ وکړ چې کله دې بند اوبه غواړي باید بدل کړي، افغانستان ته تیل ورکړي. او د اوکراین د پلازمین کیف په مرکزی سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اوریدل شوی. فرانس پریس خبری اژانس په کیف کې د خپلو خبريالانو په حواله ویلي چې له 14 سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوی او له خلکو غوښتل شوی چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. د کیف کاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د 14 پیښې تایید کړي. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څانګې د چارواکو په حواله لیکلي چې په کیف کې د یو توغندي ټوټې د هستوګنې په یو ودانۍ لګیدلې او زیانمنه کړې ده.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. نن د مارچ 23مه د توبرکلوز یا نری رانز نړیواله ورځ ده. هر کال دغه ورځ د نری رانز په تړاو د عامه پوهاوی د زیاتېدو او دغه ناروغي د منځوړلو د هڅو په هدف په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي تیر کال افغانستان کې د نری رنځ شاوخوا 15,000 مثبت پیښې ثبت شوې دي. پوښتنې دا دي چې نری رنځ څه ډول ناروغي ده، ولې او څه ډول انسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، عمده نښې نښانې څه دي، د درملنې امکانات څومره دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له دوو متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د کابل طبي پوهنتون پخوانی استاد احمد الدین معارج او د مقاوم تبرکلوز د څنګه مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته په دغه شمیرو اړیکه ونیسئ، یا کچیرته د لګښت د اړیکې د لګښت واسنه لري مکتا لان زنګ یا مسکالو کوي. زمونږ تخنیکی همکار شفیق یار به بیرته هڅه وکړي چې تاسو سره اړیکه ټینګه کړي. د سټوډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00 420 112 45 01 00 00 420 112 45 01. دا خبرونه همدا شیبه پر رادیو سربیره د ازادۍ رادیو پر یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. ورزو بحث پیلو د کابل طبي پانتون پخوانی استاد خاغلی احمد الدین معارج سټوډیو سره وصل شوی دی. بل میل مامور د ټلیفون لار را سره دی. معارج سی، بحث بل تاسو نه پیل کو. توبرکلوز یا ټی بی دا څه ډول ناروغي ده او ریدونکو ته یې څنګه ورپیژنې؟
زم په خپل واسطه تاسو ته او ټول هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي ټول روغ او سلامت وسی. توبرکلوز چې په انګلیسي کې توبرکلوز او په پښتو کې نارایانس او په عربي کې ورته سل وایي، یو مزمنه اما د نیک مرغه د مخنیوي وړ ناروغي ده چې د یو خاصې بکتریا په واسطه باندې رامنځته کیږي. دا ناروغي پخوا زمانو کې ډېره شایع ناروغي وه، خو د نیک مرغه د درملو د پرمختیا په واسطه باندې نن ورځ دا ناروغي اوس تر کنټرول لاندې ده او که څه هم یې په هر کال کې زیات لیدل کیږي، خو بیا هم د پوره او بشپړې تداوی وړ ده.
بله، او مارش صاحب، دغه تاسو ویل چې باکتریا نه رامنځته کیږي، دغه باکتریا په محیط کې موجوده ده او کنه لګدون کې یا کوربه انسانان دي یا هم نور حیوانات؟
د باکتریا مو یاد کړل، دا یو ځانګړي خاصه باکتریا ده. البته په انګلیسي کې د دې نوم مایکوباکتریم توبرکلوزیس ده، یو خاصه باکتریا ده چې نسبتا نور باکتریاونو فرق کوي. دو درې خاص فرقونه لري. یو فرق دا چې دا ډیره کوچنی باکتریا ده، یعنی د دې کوچنیوالي سبب د خپل دغه کوچنیوالي له سببه د زیاتې مودې لپاره په هوا کې پاتې کېدای شي، یعنی په مزه کنه کېږي چې په هوا کې ګډه شي نو ډېرې مودې لپاره پاتې کیږي. او بل ځانګړتیا دا ده چې دا د یو شحمي قشر په واسطه باندې پوښل شوې ده، چې زیاته مقاومه ده. په دې عادي یا روزمره او مواد باندې سي باید نور بکتریاګان یا میکروبونه پمړ سي، متاسفانه دا په لکه سختي پمړ کیږي. په تیری بیا کله چې د انسان وجود ته داخله سي، ادي وجود شان البته کم تر تاثیر پی کی دی، وجود هغه کیمیاوي مواد چې باید بکتریا ولې ماته وی وی سي یا له منځه لاړ سي، دغه په واسطه باندې هغه متاسفانه دا نسي کولای په اسانۍ سره له منځه وی سي. البته تاسو چې په خبرت باندې وایو هم سي، دا معمولا د هوا لارینا د ساخستن لارینا لوی انسان بل انسان انتقالیږي. کله کله کېدای شي د ملوثو شیدو د څښلو یا د غوښې د خوړلو په واسطه باندې هم کله کله انتقالیدای شي، خو زیاتره معمولا د ساخستن په واسطه باندې له ناروغ شخص نه له ناروغ انسان نه روغ انسانانو ته انتقال مومي.
بله، او مارش صاحب، یو بل پوښتنه هم تاسو نه کوم. بیا راځو په افغانستان کې وضعیت باندې له ډاکټر صاحب میرزاده سره خبرې کوو. دغه توبرکلوز څنګه په درېمو درجه هیوادونو کې ډیر دی، په غریبو هیوادونو کې ډیر دی، او کنه ټول هیوادونه پرمختللي او د درېمو او دویمو درجه هیوادونو ورسره لاس او ګریوان دي؟ بله مارش صاحب،
د دې مرض شیو په ټول نړۍ کې یو برابر ده، یعنی تقریبا یو په څلورمه د دنیا خلک په دې ناروغي باندې البته د میکروب سره مواجه کیږي. اما متاسفانه دا ناروغي ډیره شایع په برته پات مملکتو کې او په غریبو مملکتو کې ده. یو خبره زما یادونه یو کړم، هغه دا چې د مرض ته په خو د غریبانو مرض هم ویل کېده، د فقر مرض هم ویل کېده، او د خپګان مرض هم ورته ویل کېږي. ځکه دلیل دا ده چې په شیوع د مرض په ټول دنیا کې یو برابر ده، اما په غریبو مملکتو کې زیات ناروغان پیښته کیږي چې دغه دلایل البته فرق دی. دلایل دا دي پر مختلفو مملکتو کې هغه امکانات چې اوس موجود دي، البته مادي او معنوي امکانات چې د انسانانو لپاره موجود دي، د دې سبب کیږي چې د ناروغي کنټرول ضرور سی او یا پیسرا سره زر انتقال حتی زر انتقال نسی بل انسان ته. اما په غریب مملکتو کې برتپات مملکتو کې د فقر د کورونو د ګڼګونې د انسانانو د ګڼګونې همدارنګه د غذایي موادو د کمښت او د وقایوي موادو البته یا د وقایوي تدابیرو د کموالي په نتیجه کې زیاتره په غریبو مملکتو کې لیدل کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم بیرته تاسو ته راګرځو ورځو کابل ته. د مقاوم تبرکلوز د څنګ مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده هم به سره ملګری شوی دی. امیرزاده صاحب ستړي مشي په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ښاغلی مارچ چې لمک سره لندن ملګری دی هغه وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم دغه میکروب یا دغه باکتریا شته دی. تبرکلوز خو وایي چې دا سل یا تبرکلوز یا نری رنځ یا وخت غریبانو په ناروغي یادې دی یا هغه هیوادونو کې ډیر و چې خلک به وزل دي او کله چې د به وزل یادونه کوم متاسفانه چې افغانستان هم یو له هغه هیوادونو دی چې خلک ډیر به وزل دي. بشري وضعیت نازک دی په افغانستان کې. وضعیت څنګه دی؟ تبرکلوز د ناروغانو شمیر معلوم دی چې تیر کال څومره کسان په اخته شوی؟
مننه جناب لورین صاحب تاسو ته او د ازادي رادیو او د نړۍ ته سلامونه او خوشحالي ولرئ. د جناب ماری صاحب د خبرو په تایید سره دا په ټولو مملکو کې تر اوسه محو شوی نه دی. لا اوسه هم شیو لري خو شیو د نفوسو په اساس په ملک متفاوت دی. په افغانستان کې وضعیت د تبرکلوز ښه ده او تقریبا تیر کال کته چې ویلې روغتیا نړیوال سازمان تقریبا اوه شپېته زره کسان تخمینوي چې په دغه مرض اخته شي. خو تیر کال زموږ د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام په دې توانېدلی چې تقریبا د 15,000 په شاوخوا واقعات د تبرکلوز یا نری رنځ تشخیص او درملنه ته معرفي کړي.
ښه مننه کور ودان ښاغلی امیرزاده. د غشمیری چې تاسو یاد کړی بلې او د روغتیا نړیوال سازمان له خوا نه هم وړاندې شوی دی. په افغانستان کې د تبرکلوز د ناروغانو یادونه وشوه. دغه نخې نخانې هم دا وایي اوریدونکو ته، بیا به اوریدونکو ته هم نوبات ورکول، اوریدونکو سره به دا بحث هم داسې مخته وړو. هم دا نخې نخانې ښاغلی امیرزاده څه دي؟ کومې نخې نخانې انسان په خپل وجود کې وګوري باید شکمن سي او وپوهیږي یا لارڅ د معنی لپاره چې بیا وروسته ممکن تبرکلوز وي؟
خوشحاله اوسه. معمولا د نخې نخانې د ناریدان یا د تبرکلوز نظر د بدن د اوز په پخته کېدو سره متفاوت دي. چې کوم ناروغان د سږو په تبرکلوز اخته وي همیشه هغه مریضان بیا ټوخیږي. چې کله مریض ټوخی او خراش کې سره وینه ولري دا بیا کېدای شي په تبرکلوز اخته وي. همدغه نخې نخانې د یوې تبرکلوز یا هغه کسان چې د سږو په تبرکلوز یا په ناریدان اخته وي ټوخیږي. تبلری د شپې خولې کیږي او وزن کمیږي او ایشیال لاسو کې خوراک نشي کولای. نور کنور اندونه د بدن په جیبي اخته همدغه عمومي نخې نخانې لکه بيشي د وزن بایلل د شپې خولې کېدل تب کسالات دا شین لري چې د شپې ورته خوې ونه لري. نور اندونه که په جیبي اخته وي نو د هغه اندام سره موازي ټول اراض او علائم خي.
ډیره مننه کور ودان ښاغلی امیرزاده. بیرته راځو تاسو ته اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوس اوریدونکو سټډیو سره وصل دي، وار به شو خبرې به سره وکړو. ستړي مشي د رادیو غږ مرط فنټیټ کې خبرې وکړي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي. او تاسو غږ ناورو د رادیو غږ بیرته مخترازي
کې.
علیکم السلام. ستړي مشي
لودین صاحب ته او ستاسو میلمنو ته نیک هیله او احترام او سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام. تاسو ته هم سلامونه او درناوی. لکم زاین مو اړیکنی ولی او تاسو د تبرکلوز یا نری رانس په اړه باندې څه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ مهرباني.
ما د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه سره اړیکنی ولی.
مهرباني.
محترم ډاکټر صاحب، زه هم د پوښتنه ده نسی تبرکلوز یا نری رانس دا د بدن پر کوم اعضاو باندې تاثیر کوي؟ نو پر یو نو سږیو پر غړو پر دغه باندې کوي او کې پر نورو کوي؟ او په افغانستان کې په کال کې څونه مریضان په دې مرض باندې مصاب کیږي، او بل دا واکسین لري کې نه لري، او ساری د کنه د ساری نو دا زما پوښتنه ده.
ډیره مننه کور مو ودان چې د زابل شاجوی نمو اړیکه نیولې و پوښتنې مو ولیکل شوې ډاکټر صاحبان به وروسته درته ځواب کی. یو بل اوریدونکو هم راخلو، بیا به تخنیکی همکار اشاره کوي چې د دویم اوریدونکو اړیکه پریش ول تر څو چې بیرته وسلېږي ډاکټر صاحب ته به نوبات ورکو. ډاکټر صاحب مارج اول به بحث له تاسو سره پیل کو، بیا وروسته به غو د پوښتنې ځینې اجزا راځي کو ډاکټر صاحب امیرزاده ته. زابل نه چې کوم اوریدونکو اړیکه نیول ول شاجوی نه ویلي چې تبرکلوز د انسان د بدن پر کومه برخه باندې بریټ کوي او واکسین لري او کنه؟
البته د ورور د پښتنې په ارتباط باید ووایم چې تبرکلوز یو ساري ناروغي ده، او کله چې د ارز کوم چې ډېر شدید ساري ناروغي ده دا به خبري ځکه چې باید موږ یو ډول متوجي سي ټکی داسې شدیدن سارینا روجیدا نه یلو سارینا بسریتا د په سادهګی باندې انتخالیږي، او په اومي سره سره دا ناروغي دوه رقم دوه شکل لري. یو دې سګو ناروغي ده، د سګو نارایرانز ده، او بل د سګی نه د خارج او اعضا او د نورو اعضا او ناروغي ده. البته اتیا فیصد یا تر 15 اتیا فیصد معمولا د سګی ناروغي رامنځته کی، خو په 15 تر 16 واقعاتو کې فیصدی واقعاتو کې نور غړي هم البته متاثر کی یا ناروغ کی. په نور غړو کې معمولا په افغانستان کې څنګه زیات دلیری دی مغزو التهاب د سیمینجایټس ورته وایي، یا دی مغزو د پردو التهاب ده، او همدارنګه دی اډوکو التهاب ده، دی اډوکو تبرکلوز ده چې معمولا په افغانستان کې زیات دل کیږي. او د ما په خپل هغه کې په حوادث کې سمازيات د دلیل په افغانستان کې، نو همدارنګه د رحم یعنی د مېرمنو رحم ته البته کله زیاتره انتقالیږي سي په هغه کې د ماشوم د نه زیږېدو سبب کې پایلا کې. همدارنګه کېدای سي د ناروغي بډو دی ونیسي، او کېدای سي په بعض واقعاتو کې البته پوستکه یا جلد هم ونیسي. معمول ترین خارجي سګي نه خارج زیاتره معمولا غودي نيسي، سمون غوت زیلي وایو البته په پښتو کې، دا غودي کې داسې په غړ کې یا د وجود په نور برخو کې کې داسې دا شکل پیدا سي. معمولا زیاتره البته هم دغه دسته ګناره غوړي ده.
بله مارش سپتا سمخ کې بحث اشاره وکړه، زه غواړم چې لږ دغه بحث راو شاربو. تاسو ویل چې په خو د غریب او بې وزلو کسانو په ناروغي باندې هم مشهور و دغه نری رانس چې په پښتو کې نری رانس بولي لاتین یا غا انګلیسي اصطلاح تبرکلوز دا، او په عربي کې ورته سل وای پښتانه هم درجه به هم کله ناکره د سل پنوم باندې پیژني. سلام مل د چې ل غریب او بیوزلو کسانو سره دغه ناروغي لاسو ګریوان توپ دی، خواړه چې مناسب نه وي د انسان د وجود دغه ویروس یا د میکروب یا باکتریا په اسانه بریټ پکوي، او کنه کله محیط داسي وي چې مثلا نظافت پکې مراعات نه وي یا محیط چټل وي له محیط اخیستل کیږي، یعنی لامل څه دی چې تر ډیره دغه ناروغي لاس او گریوان توپ یا سروکار له بیوزلو کسانو سره د نظر هغه بډای کسانو ته یا بډای ټولنه ته؟
ډیر ښه پوښتنه ده. د دې ته باید ټول هوادار ډیر پام وکړي، ځکه واقعا د غریبو مملکتو کې د عواملو زیاتو سببو په اساس باندې دل کیږي. یو سبب غذایی ده، خوړ دي نمو په یوه کې خورځواکي زیاته ده، خورو کمبود یا نشټواله زیاته په تیرې باندې پروتین او نشټواله موږ تاسو کم حیواني پروتین خورو لکه غوخه هګي شیدې د کمی یا لوبیا نه خود دال باقلي داسې کم خورل سي د یو سبب دغه ده. یعنی یو عامل د دې میکروب ته زمينه وسایدي هم دغه د خورو کمښت ده. دومې د چاپريال عوامل دي، په چاپريال کې د تبل نظر یا د روغتیا نظر یو سړی ته پکار ده چې په کوم وجه کې سیغه وسیږي باید څلور متره په څلور متره کې باید وسیږي، یعنی په یو څلور متره خونه کې باید یو انسان وسیږي. اما په افغانستان کې زموږ په یواد کې کورنۍ ګڼې دي، معمولا زیات اولادونه لري، کورنۍ زیات غړي دي کورنۍ کې وسیږي، په یو کوټه کې معمولا 15 یا شپږ کسه یا اته کسه کله کله وسیږي. نو دا بل سبب ده، ځکه دا ناروغي له یو انسان بل انسان ته د نږدې تماس په واسطه باندې رامنځته کیږي. دغه نږدې تماس په افغانستان کې به حد زیاته دا هم د غربت سبب نتیجه کې ده، ځکه موږ زیات
بله
بل څه ویل دي معمولا موږ د محیط چاپیریال هم سم نه ده په چاپیریال کې دمو په چاپیریال کې زیاتره نورې ناروغۍ شته چې هغه ناروغۍ د انسان وجود ضعیف کوي مقاومت خطر ولي مثلا په هیوادو کې داسې ناروغۍ ګانې دي نورې ساري ناروغۍ لکه سرای یا نورې ناروغۍ زیاتې پېښېږي نو دا په عموما د موږ د وجود معافیت راښکته کوي په نتیجه کې دا د دې سره کې زر تبرکلوز نیسو یا نورې ناروغۍ ډېرې شاید لکه شکر د شکر ناروغي ډیره شاید یو بل سبب دا ده چې په هیوادو کې خلک د مخدره مواد استعمالي په تیر بیا لکه چارس د موږ په هیواد کې زیات استعمالي یا د مور د وګانې زیات استعمالي نو لیو سیګریټ نه یو لیو سیګریټ نه هغه نه چلم نه څو کس یو ځای استفاده کوي په دې په نتیجه کې نه هم د سبب ناروغي رامنځته کیږي دام د غربت په نتیجه کې پیدا کیږي ځکه که ځوانان کار ولري د هغو ته مسؤلیت مسایه دي یا هر څوک ځان ته خپل چلم سیګرټ ولري هم نسي په دغه صورت کې کېدای شي د ناروغي هغه شوې کم شي نو دا عوامل دي بل داسې خدماتو ته البته سي خدماتو ته لاسرسی نشته د کلینیکونو لري لري واقع شوي خلک نسي کولای واکسین وکړي او غریب هیوادو کې ترانسپورت کم ده خلک انتقال نسي اولادونه نسي انتقال ولای شپخانو ته سي وته واکسین نه وکړي او بیا که واکسین هم کوي په بعضې وحداتو کې موږ په هیواد غریب هیوادو کې برق نه ایسي هغه یخچال کې هغه واکسین په غلط لازم اندازه باندې وساتي کله کله برق قطع کیږي نو کسان دا کنټرول شاید وسي خو معمولا اکثرا دغه واکسین خراب شوي هغه مریضانو ته تطبیق کیږي د دغه نتیجه نه هم دا ناروغي پیدا کېدای شي
ډیره مننه کور ودان ډاکټر صاحب مارج ډاکټر صاحب امیرزاده اوریدونکو ته بلګ ورستنوبات ورکو لتاسو نه دا پوښتنه ما کوله چې مارج صاحب دا بحث واضح کړي چې په غریب ټولنو کې یا په بیوزل ټولنو کې دغه ناروغي او څه زیاته ده تاسو د تبرکلوز د مخنیوي په مرکز کې کار کوي د مقاوم تبرکلوز په څنګه کې مسولیت لري لناروغانو سره په یو ډول سره کار دی تر ډیره د ټولنې کوم قشر په اخته کیږي آیا ویلی سو چې په ماشومانو کې هم د تبرکلوز په کېشته او کنا یوازې د زیات عمر لرونکو کسان سره مخامخ کیږي
کور مدن نورین صاحب تاسو له سوال نه دا څه باید ویل شي چې هیڅ څوک د تبرکلوز نه په امان کې نه پد کیږي خزه نارینه ماشومان ټول پخته کیږي خو نظر پرقام چې موږ په لاس کې لرو او اول خدای چې دا ناروغي د یو سپایل لري یو مثلث لري چې بې سوادۍ غربت او ګن کورنۍ په دې کسانو کې دغه سپایل د تبرکلوز عامل کېدای شي یعنی خطر فاکتورونه دي د ارقام په اساس چې موږ لرو تقریبا سلور 3% زنانه هغه زنانه و چې د باروري په عمر کې وی په تبرکلوز اخته شوې نظر په ارقام و چې شته اوس او دوی سلور دیش فیصد تقریبا نارینه په اخته شوې او اطفال هم یا ماشومان هم د تبرکلوز نه په امن کې نه دي پاتې شوي او ارقامو په اساس تقریبا 2% زموږ ماشومان جوانانو په تبرکلوز اخته شوي دي او معمولا یعنی لکه مارس صاحب هم ویلي چې اکثرا د څو په تبرکلوز اخته کې خلک او د ارقام چې موجود دي شته دلته موږ سره تقریبا 3% ناروغان د څو په تبرکلوز اخته شوي دي
بله یعنی د سګو ناروغي چې ټوخی ور سره وي شدید ټوخی دا تر ټولو ډېری پیښې لري کور ودان امیرزاده صاحب په افغانستان کې دغه د تبرکلوز د مخنیوي مرکز هم فعال دی فعالیتونه کوي ویلی سي اوریدونکو ته چې په کابل سربیره په څومره شمیر ولایتونو کې ستاسو مرکز فعالیت لري او دا سه ادعا کولای سو وایو چې د افغانستان په ټولو مرکزی ولایتونو کې ستاسو د مرکز څنګه شته او خلک کچیر ته تبرکلوز لري حالت درملنه کیږي
او دین کې تبعید ګول شي چې لکه مخکې هم موږ وضاحت ورکړای دا د نری رنګ د کنټرول ملي پروګرام د عامه روغتیا وزارت د یو د برنامه سره یو ملي برنامه ده او دا په ټول افغانستان کې تقریبا د وزره په شاوخوا کې صحیح مراکز چې سره په دې د 800 په شاوخوا کې موږ تشخیصیه او تداوی مرکزونه لرو چې د عامه روغتیا په حمایت سره د خدمات التا پرمخ ولړکیږي او د کابل نه یعنی هیڅ ولایت نه دی پاتې چې هلته موږ تشخیصیه مرکز او د تداوی مرکز یا د توبرکلوز یا د نری رنج خدمات ونه لرو. هلته ترین شوی تربیه شوی ډاکټر نرس او د لابراتوار ټکنالوژیست په مسیحي مرکز کې هم په دولتي یا اماراتي مراکزو کې هم په شخصي مراکزو کې موږ کسان ته روزلی دي او د خلکو په خدمت کې بوختی لاوس.
ډیر مننه کور مو ودان ډاکټر صاحبانو را سره وسې مننه چې زموږ بلنه مو منلې د تبرکلوز په اړه باندې بحث کوو. د یک شنبه په ورځ چې د مارچ 23مه یا نن ده د تبرکلوز نړیوال ورځ لمانځل کیږي. دا چې تبرکلوز یا نری رنج ډول ناروغي ده په دې اړه بحث لرو. اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي
مانن له دې سره محترم عطا سلام او د ملمنو په خوښمنو ژوندونکو ته سلام.
او ډیره مننه ستړي مشي همدار صاحب له لغمانه مو اړیکه نیولې. تاسو د تبرکلوز پاړه باندې یا نری رنج پاړه باندې څه نظر لرئ، څه معلومات لرئ په سیمه کې او کومه پوښتنه هم لرئ مشخصه مېرباني.
مانن له دې سره زه هم دغه وایم چې د شکه ځای او خطرناک بیماری ده او مریضی ده او د خلکو په حواله دي چې کم ده. مثال خلک په دین نه پوهیږي کنه خبره تبرکلوز دا به زی مطلب ډاکټر ته به مراجعه کوي. هغه ډاکټر هم ګمره ظرفیت نه لري په دې کلو باندو کې بس اسی اسناد اخیستي هغه مغه خپله که خو پون چې هغه له دې سره محترم زه درته دا یقیني وایم هغه د بیماری غم نه کوي. هغه د خپل دوا د خرڅېدو غم کوي او بس یو پن دوا ورته وتړي وتړي او خلکو په هوا کم ده. او بل دغه مرض سره مریض دیخي مرګ سره مخکې مخکې ډاکټر صاحب مېلمه مو ویلې چې دا وزن کم یا دا اردونه یې دا ټول بیان کړل. نو بیا دغه کله تشخیص چې دغه دبليو ایچ او له خوانه ورسره کنه په خوا خو مونږ اورېدلی وو لیدلی خو خپل په سترګو او دې مریضانو سره د څه د فضا لپاره مرسته کې دی. اوس په دې تشخیص او ګولې ورکي او نور دا خو مریض ډیر کمزور دی ډیر کده سي خلکو اقتصاد هم ډیر ځای پدا د نړیوال سازمان نه دغه څه دې دومره حل ځلې کوي په دې نړۍ کې دومره خلکو ته دا غره صحت را برخه کې کار کوي. نو دغه ته لږ توجه وکړي چې دا مریضانو سره لږ حکومت وکړي د پخوا په څیر چې مونږ اورېدلی وو دا غیا کینی شي وسم اکثر مریضان دوا خوري خو دې سره غذا و نه خوري چې خو خواړه و نه خوري هغه دوام د دې پورا کار نه کوي. او بل هغه ډاکټرانو نه زده غوښتنه کوم چې هغه خلک خو صحیح ده او دې چې په هوا نه لري خو تاسو ته مراجعه کوي باید لکه څنګه چې ته به مریض دې دې مالاریا د مورکی دینه مې نه کوي دا که به دې جو اول دې مریض تشخیص او کی دې هغه ور کی پرچا څه ته تشخیص دې مرض وکا یو خو به مریض نه زوري دې مرګ سره به نورم نه مخکېږي او بل دې د حاضر خرچم دې نه کیږي.
بله هم در سه مشخصه پختنه هم لري
پختنه نه لرم لې دې
کور ودان هم در سه چاړي کوم نیولې و سلامات او سې کور مو ودان. بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل د استړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
مننه خیر یې چې سلامونه نیکلې تاسو ټول اوریدونکو ته خدای دې چې روغ او جوړ بس.
و ډیر مننه کوم ځای نه دی اړیکې نیولې دا او تاسو د نری رنج تبرکلوز په اړه څه وایي او که پوښتنه هم لرئ مهرباني.
مننه خیر یې چې زال او دین خاصارم د یلمند ولایت نه اړیکې نیولې دا پښتون او دغه می دا چې یلمند ولایت نه اړیکې نیولې. یلمند ولایت یو پراخ ولایت دی د افغانستان په جغرافیه کې لسم ایسای یلمند ولایت. یلمند ځینې ولسوالۍ وی دي لري وی لکه وسه بارانچا د دیشو ولسوالۍ د یادوري په شمال کې مساکلا د نوزاد نو میشته باغران دي دغه ولسوالۍ دي لري دي. یلمند کې یو مرکز وینو هغه بسنه نه کوي نو هغه به دی بسنه نه کوي چې د ولسوالۍ خلک د مرشد دلته دی تداوی وکیا او بل د مرکزونو درودل به چې هم فکر کوم سمبولیک به وي د خاص سمانه دي چې خلکو ته د رقم خدمات وړاندې کړي وي چې خلک زندې راځي و چې په دې برخه کې د نری رنج تر په تبرکلوز خلک تر دې د شخصي مرایج روغتونونو ته مراجعه کوي یا چې د یواد نه بهر پاکستان او دا شان نور یواد وته یله چې د یلمند کې ډیر پام ورته وکیا او مرکزونه ډیر کې او د سمبولیک ډول څخه عملی ډول ته واړوي.
هم دومره خاکسار صاحب نور څه پښتنه نه لري
نه بل پښتن لرو نور شوخ ولر. السلام علیکم.
ډیر مننه. سلامات اوسئ. خکسر صاحب بل اوریدونکو هم راخلو بیا به ورسو. ډاکټر صاحبانو تستړي مشي. ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري.
خدا پاک دې من قبول کړی جناب صاحب. سلامونه تاسو ته. ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته سلام. هلمند ولایت څخه
مهرباني وکړي. اتل صاحب ستړي مشي. تاسو هم له هلمند نه تاسو څه وای د خبرونه پاړه.
انا نه خدا پاک دې قدر وکړو. د سلام محترم یو څنګه سلام مننه کوم ډاکټر صاحب ته. د دې سره مو د پوسټ د ډاکټر صاحب سره مې اول پوسټ کوم دا چې مثال خبرې تبرکلوز باندې سره مثال خبرې یا پنریان ز اول بار اخته یې تر کوم مثال خبرې کوم نشي. مثال د انسان په بدن کې ترګندې چې انسان پوسټ چې ما تر د تبرکلوز د نریان د ناروغي راځي دا بل د ډاکټر صاحب ته مې پوسټ د لوري سره محترم چې وس کوي مثال د خبرې پاس کو یو مېرمن ماشين په ګډه ولري. مثال د خبرې په ناس ولري یو ماشين کچېره هغه مېرمن لودین صاحب محترم مثال د خبرې په تبرکلوز مرزي اخته امکان لري چې هغه ماشين په اخته چابل کچېره مثال د خبرې خور انسان د شیدو ماشين ولري شیدې او ماشين ورکی او هغه خور په مثال د خبرې په نریان اخته امکان لري چې مثال د خبرې هغه ماشين په هغه ناروغي اخته نو دا غوښتل چې لودین صاحب د ډاکټر صاحب باندې
ډیر مننه کوم. ودان اوریدونکو چې اړیکه نیسي او خپل پښتنې کوي پښتنې مو یاداش سوي دي. ډاکټر صاحب امیرزاده اول تاسو د غدي دوه اوریدونکو پر پښتنو باندې چې له هلمند یو اوریدونکو اړیکه نیولې و د خاکسار صاحب نوم باندې او همدار صاحب له لغمان اړیکه نیولې و پیو ډول په هلمند کې د روغتیاي مرکزونو د کموالي پاړه ویل او د خلکو د عامه پوهاوي د کموالي پاړه او زمين کې له لغمان یو اوریدونکو ویل چې ډاکټر صاحبانم په زینو سیمو کې البته ممکن استثناوي وای یوازې مالی اړخ ته فکر کې ډیر ناروغ پسنه ګرځي. څه وایي د دغه دوه اوریدونکو پښتنو باندې تبصره وکي بیا به ډاکټر صاحب مارشت نوبات ورکو.
کوم مدام جناب لودین صاحب اول خو د لغمان غازموګ ملګری ته ورشو چې دوی وایي چې خدمات په مراکزو کې یعنی ډاکټران خپل جیب ته یا پیسو ته فکر کوي او سوچ کوي. زه دا ورور ته دا وایم چې موږ ویلې چې تقریبا په افغانستان کې چې تر څلور زرو شاوخوا کې روغتیایي مراکز فعالیت لري. ان تر تاسو نه ډیرو مراکزو کې موږ د تبرکلوز د تشخیص او تداوي امکانات لرو او هغه تشخیصي وسایل چې په امریکا او په جرمني او په روسیا او په نورو نږدې مملکو کې هم استفاده کیږي. موږ هم دا اوس په لغمان کې ملرو په نور ولایت کې ملرو او دوی کولای شي چې دولتي یا اماراتي روغتیایي مرکز سره د تبرکلوز د تشخیص مرکز سره ورشي او البته تداوی ان شاء الله ژر تر ژره کیږي. بل دا چې خوراکي مواد او پرتبات ویل چې بخوا کومه کېدو رښتیا وایي چې بخوا د ټي وی یا د نری رانز ناروغان سره میاشتنۍ خوراکي مواد د نړیوال خوراکي سازمان لخوا کومک کېدو خو ځا کومکونه د عادی تبرکلوز یا سسپټیبل یا حساس تبرکلوز ناروغان سره نشته. کوم ناروغان چې په مقاومت تبرکلوز اخته وي موږ په لاسو ولایتو کې دغه خدمات لرو هغه دغه مزان ناروغان ته دغه کومکي غذایی مواد چې خ غذایی ارزښت لري ورته ورکول کیږي. بل دا چې د هلمند دغه ورور ته چې وایي خدمات په ولایتو کې یعنی په هلمند کې سمبولیک دي دا غورور ته زبا دوایمه چې همداو سمدغه اپډیټ یا 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 جدید نوې ماشين د جین ایکسپرت په نامه چې په دوا په یو ساعت کې تقریبا چې د الټرا کارټریج اوس استفاده کیږي نوې ماشين او نوې امکانات ملک فعلا په ګرشک دیج کې روغتیایي مرکز کې ملرو په متقلا کې ملرو د نن هلمند په دې بوس روغتون کې هم دغه خدمات لرو چې دلته موږ مسف یادې په پول ډاکټرونو مرکز د اداره لرو خدمات لرو او ډیر استاندارد خدمات هلته کیږي خلکو ته ولوند کیږي.
بله کور ودان امیرزاده صاحب په دې اله چې د اوریدونکو چې له هلمند اړی کني ولې واخ اکثر صاحب پونم باندې اوریدونکو وو د په خو کنو خبر اوس خبر شې د غدې د بوست روختون په ګډون په څول سوالي وکي د تبرکلوز د تشخیص او درملنې امکانات شته که خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی پختکی کولای شي چې مراجعه ورته وکړي. خو یو اومداستون زده ده چې په افغانستان کې خصوصا په هلمند کې سیمه پراخه دي ولسوالۍ لري پرتی دي او ممکن ټول ولسوالۍ ته رسیدنه مشکل وي. خدا خدای چې حداقل د مرکزونو په کاچه باندې دغه اسانتیا وشته.
په بخښنه سره چې بیا مداخله وکم وضاحت ورکم چې د دلمان په ټولو مسیحي روغتیایي مراکزو کې د تبرکلوز خدمات حتمان شته او دغه دوه درې تقریبا درې تشخیصیا نوې تشخیصیا وسایل چې هغې ته جین اکسپرت وایي، جین اکسپرت ماشین چې هغه ماشین په نړۍ کې WHO معرفي کړی دی، او دغه موږ تقریبا 140 اضافه ماشینان لرو، 3-4 ماشینان موږ په هلمند کې لرو چې یو یې په موساقلا او بل یې په ګرش کې او بل په بوست کې. نور دا د مایکروسکوپي د تشخیصي خدمات په نورو ولسوالیو کې هم موږ لرو. دوی د مرکز ته مراجعه کوي، خامخا موږ یا خراج کې همالته جای به جای د مایکروسکوپ په واسطه معاینه ورته کوو، یا دا چې سمپل انتقالوو تشخیصي مرکز ته، مریض هیڅ نه په عذابېږي، نو فقط تشخیص دی، دوی مراجعه وکړي، انشاءالله تشخیص اسانه او مفت کېږي.
کور مو ودان امیرزاده صاحب. ښاغلی مارج اتل صاحب، یو بل اوریدونکی و چې له هلمند نه اړیکه نیولې وه، هغه یو پوښتنه وکړه. البته یو پوښتنه مخکې جواب سوله چې نښې نښانې وي، کېدای سي بیا ورته تکرار کوم، ممکن ځینو اوریدونکو اوس راډیونی ولي وي. زمن کې دوه نورې پوښتنې هم وکړې وای، که چیرته مور په ګېډه کې ماشوم لري او دغه مور په توبرکلوز یا نری رنځخته وي، هغه ماشوم څنګه وپالي؟ آیا هغه ته انتقالیږي که نه؟ او که چیرته مور د شیدو ماشوم لري، ماشوم ته تای ورکوي او دا په دې توبرکلوز اخته وي، هغه ماشوم څنګه وپالي؟ دغه پوښتنه کې کولای سي تاسو جواب کړئ، مهرباني.
مننه، خوشاله سم چې بیا موږ هیوادوال ډېر علاقه لري چې په دې مسایلو باندې پوه سي. د ناروغي د علامو په ارتباط باندې باید ووایم څو علامې مهمې علامې دي. اوله تبه ده، ډېر شدیده تبه نه وي خو تبه متوسطه تبه موجوده وي. دومه ډېر مهم علامه د شپې له خوا نه خولي، او درېمه علامه مهم علامه د اشتها نشتوالی او د وزن بایللی. دا د ناروغي عمده علامې دي. که چیرې سږی پیښته وي نو بیا ټوخی بل علامه ده، چې ټوخی هم هغه سره زمینمایي. دا دغه درې علامو سره، خو دغه درې علامې ډېرې مهمې دي. دا درې علامې چې ما ذکر کړل، بیا تکراروومه، د تبې موجودیت، د شپې له خوا نه خولې، داسې خولې لکه شبنم غوندې په دې وچ پلي باندې معلومیږي. که چیرته ناروغ ویده وي او بل ویښ سړی ورته وګوري، نو کتلی سي په وچ پلي باندې لکه شبنم غوندې خولې پرتې وي. دا دوهمه او درېمه ناروغي د وزن کمول کموالی یا د ویښتیا له منځه تلل، په نتیجه کې د وزن کموالی سبب کیږي. سړی ډېر ستومانه احساسوي، ناروغ ډېر ستومانه وي، ماشومان وزن نه اخلي، وزن بایلي ډېر. که چیرې بیا هم سږی اخته وي نو ټوخی ورسره زایمه وي، او که چیرته له سږي نه د باندې نور اعضا وي، د هغو اعضاو یا غړو هغه خاصې علامې موجودې وي، لکه که چیرې سر اخته وي په ناروغي یا مغز پرې اخته شوي، د سر درد، د کانګو موجودیت، د غاړې شخوالی ورسره موجودي. که چیرته اړوکې پیخته شوي، پړسوب موجودي پړوکې، یو برخه د اړوکې دردناک وي، پړسېدلي سره شوي. که چیرته پوستکی پیخته وي، نو کېدای شي د پوستکي تغیرات پکې لیدل کېږي. او که چیرته غدودونه پیخته شوي، چې موږ د وخت یادونه وکړه، نو هغه غدود پړسېدلی وي په غاړه کې او یا په نورو برخو کې، تخر لاندې یا په دغو لنګیو کې، دغه ساحو کې هغه پړسېدلی سوري کله کله آتا اوبه ورکوي. نو دغه هغه ځانګړي علامې دي چې لیدل کېږي. یوه خبره بله یادونه وکړم، په اول کې موږ د فرصت پیدا نه شو تاسو ته ووایم، که سم ډاکټر صاحب یادونه وکړه، امیرزاده صاحب، دا ناروغي زیاتره په کوچنیانو کې له 15 کلو یې عمر کم وي، او لو کسان نه له 15 پتو عمر زیات وي. زیاترینه شایع دي د مرض په همدغه دوه کټګوریو کې ده، او په درېمه درجه په هغو ښځو کې چې عمر یې له 15 نه تر 15 یا 30 پورې، یعنی هغه میندې چې ماشومان دنیا ته راوړي، هغه په مرحله کې د تولد او تناسل او یا ماشومانو ته شیدې ورکوي، دوی چې خپله ډنګرېږي، ضعیفه کېږي، وجود یې معافیت ټیټېږي. نو درېمه کټګوري همدغه خویندې دي او میندې دي چې همدغو کې زیاتره دا ناروغي لیدل کېږي. که چیرته یو ماشوم مور په فعاله توبرکلوز باندې اخته وي، او ماشوم ولري، ماشوم په نس کې زیږېدلی دا نه وي، د دې چانس ته چې دغه ماشوم هم په ناروغي باندې اخته شي، نو پس د ولادت نه باید حتما ماشوم تداوي شي، دوا ورته شروع شي. البته دا فرق کې نظر به غلامو سره یا تشخیص سره، خو هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، که چیرې دوی په فعاله ناروغي باندې اخته وي، یعنی مرض ولري او دوا نه اخلي، تداوی شروع سوی نه په سوی دی نو سل په سل باندې دغه ناروغ د ماشومی ورسره ناروغی کیږي نو دواړه باید همزمانه تشخیص او تداوی د دواړو وسی. خو یو خبر یادونه کوم، هغه دا ده که چیرته یو مور په ناروغی باندې اخته سوی او دوا ورته شروع سوی، دوا ورته پیل سوی، البته دا مور البته امیدواره یې حامله یې، نو پس له معمولا له درې هفتو نه وروسته، یعنی له یوسف ورځو نه وروسته، په ځینو مرحلو کې البته له درېو نه تر څلورو، خو له نهه ورځو نه تر درې هفتو پورې معمولا دغه ناروغي د دغه دغه میکروب له کنټرول لاندې راځي. وروسته له هغه نه کیدای شي چېرته ماشوم زیږي، پس له هغه نه ماشوم وزېږول شي، هغه ماشوم کیدای شي چې ناروغي وانخلي ترې، او که چېرته پرهم کې نو بیا یې هم چانس ته که هغه مرحله کې، نو معمولا دا په دې پورې اړه لري چې کوم مرحله کې د ناروغ پیدا شوی دی، البته له مور نه یا ماشوم پیدا شوی دی. او په هر صورت باندې باید ماشوم هم تشخیص شي او هم تداوی شي که چېرته مور په تبرکلوز باندې اخته وي. دا په دې معنا نه ده یو خبره به هم یاد ورېږم، کله کله هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي که چېرته دا ثابته شي چې ماشوم ناروغي نه لري، یا ماشوم ته دوا پیل شوي او مور ته هم دوا پیل شوي، دا مور کولی شي خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. په دې دلیل باندې په یو هغه باندې په یو شرط باندې دا شیدې ورکوي چې خپل مور ښه پروټین وخوري. پروټین حتمي زه نه وایم چې دا باید غوښې وخوري، هګۍ وخوري، شیدې وخوري، کېدای شي نباتي پروټین وخوري. زه ټولو ناروغانو ته میندې او ته چې تبرکلوز باندې اخته وي، د درې ګلاسه البته لوبیا، نخود، دال، باقلي، سیار شي په ورځ کې درې ګلاسه دوه وخته دوه خوړل حتمي دي ورته، حتمي نه چې هګۍ وخوري، هګۍ غوښې ورته پیدا کیږي، دې ورته پیدا کیږي خو ډېر ښه، وښې که نه پیدا کیږي دا هغه هم صحیح دي. نخود، دال، باقلي خو په دې شرط ګاډي څو دانې سره یو ځای او د عقل لا صحیح دي ورځي، که چېرته دغه اندازه مندې مندې پروټین ورته په ورځ کې ورسیږي کولی شي ماشوم ته شیدې ورکړي، کوم مهمه نه ده، خطرناک نه ده.
بله، کور ودان ډېره مننه مارج صاحب. اوریدونکو ته بیا هم نوبات ورکوو، د اوریدونکو خپل خبرونه ده. ایا اوریدونکو استډیو سره وصل دی؟ استډی مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام علیکم لودین صاحب ته او شفیقہ یار صاحب او میلمنو صاحبان ته سلامونه وایم.
علیکم السلام، تا ته هم سلامونه ورور. کوم ځای نه دی اړیکنی ولې دا او تاسو د نری ران زیاتو برکلوس پاره څه وایي؟
نن مې وسامه ده د هلمند باندې کجکی ولسوالۍ څخه مې اړیکنی ولې ده. بله، و دا را سره دی یو خدا چې د تبرکلوز دا واکسین لري کې نن بل دا چې دا څومره وخت لري، یعنی د مشخص میاشت دی او دونه وخت لري کې نه لري، او بل دا د زکام سره هم تفاوت لري کې دا زکام یو رقم دی دلته پر سره کې دا زکام سره یو رقم دی چې دا تفاوت سره لري کې نه لري.
ښه، مننه ډیره کور مو ودان. بل اوریدونکو هم راخلو پښتنه به وارو بیا به ورسو. ډاکټر صاحبان تستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
ما سلامونه او نیکلی ومنه هلرم چې جوړ راغ واس مزومی ار کندهار در سره وسلم.
مهرباني وکي مزومی ار صاحب.
مننه کومه د دا کوم نه جوړ چې د وخت د په کندهار کې زیاته ده مونږ په لرونه باید چې دغه ناروغي ته خپل کوم اولادونه چې پدې ناروغي اخته وي باید ډاکټر سره نږدې معلومات شریک او د ډاکټر په مطابق باندې هغه درمل ورکول شي. که بعضې داسې دي په خپل سر باندې د درمل ورکول کېږي هغه بیا نورې ناروغۍ د ماشومانو ته پیدا کېږي. ما داسې لیدلي دي په خپل شخصي روغتونونو کې وایي مثلا ما بچی دغه رقم دی دغسې ټوغې کېږي هغه په اصل کې په ډاکټر صاحب په مریضي نه خبر هغه درمل ورکړي هغه نور ناجوړیان ورته پیدا کړي. باید چې د ډاکټر سره مشوره وکړي او د تبرکلوز کومه ناروغي یا کوم نشانې چې په ماشوم کې باید چې هغه ناروغي د ډاکټر په مشوره سره هغه درمل ورکول شي نو انشاءالله ښه به شي. او دلته د ډاکټرانو سم هم له داده او د روغتیا وزارت څخه چې د خلکو عامه پوهاوی په دې برخه کې زیات کړي نو انشاءالله خلک به هم په دې برخه کې پوه شي او کوم ستونزې او مشکلات چې دي هغه به حل شي. او دغه تر څنګ باید چې حکومت په دې کې حلې ځلې وکړي او درمل خلکو ته توضیح کړي او دغه تر څنګ ډاکټران دې حقله خلکو ته معلومات ورکړي نو ان شاء الله دا مرزي به مرده هواد خبره کوي.
ډیره ډیره مننه مظلوم یار صاحب، سلامات او صحیح وو. عامه په هواي مهم دی په همدې هدف موږ هم هر یک شنبه یو سات پښتو یو سات دری خبرونه لرو. بیا غا د شپې له خوا او سبا د ورځې تکراریږي. هم چې مجموع کې پونې کې شپږ ساعته یوازې ازادي رادیو په بیلابیلو عامو ناروغیو باندې خبرې کوي. او ستاسو په ټکو او ټینګار عامه په هوای مهم دی. کور مو ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب امیرزاده. مخکله چینو اوریدونکو ته نوبات ورکو تاسو دغه دوه اوریدونکو پر پښتنو باندې تبصره وکي بیا به مخته زو. اسامه هم له هلمند ناری کني ولې واو مظلومی ارسب له کندهار تاسو اتمن پښتنې اوریدلې مهرباني.
کور مدان اسامه صاحب د کجکین پښتنه درلوده چې دا ناروغي واکسین لري کنه لري؟ واکسین لري خو هغه موشمان ته چې لمر نه زیږي یا پیدا کیږي په دی اواله هفته کې باید واکسین په روغتي مرکز کې وته ولګول شي او دا وخت لري بلې تر 15 کالو پورې موشم ته معافیت ورکړي. یعنی په هغه پر مختلله یا شدیده ناروغي لکه مینوجایټس یا د دماغ په ټی بی او د وجود په ټی بی نه اخته کی په هغه شدیده توبرکلوز نه اخته کی. بل دا چې زکام سره تفاوت لري کنه لري؟ بلې هو زکام یو موسمی مرض دی چې مریض ورسره پرنجيږي او پوزي بهيږي نو په دې توبرکلوز کې داسې نه ده. بل دا چې مسلمانان صاحب یو مظلومیت د کندهار څخه پوښتنه درلودي وایي خلک خپل سر یا ډاکټر خپل سر درمل شروع کوي په کندهار کې هم موږ یو ښه منظم سیستم د عامه روغتیا په حمایت سره لرو چې هلته ټول روغتیایي مراکزو کې د تشخیصیا او تداوي مراکز هلته موږ لرو او کوم کسان چې د ناروغۍ نښې نښانه په ځان کې ویني یا چې فکر هم نه کوي چې تبرګلوز اخته وي چې کله مرکز د روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي ډاکټر خامخا پوښتنه ترې کوي که چیرې مریض وټوخېږي خامخا دا پوښتنه ترې کوي چې څو موده کېږي چې ټوخېږي او خراج کې لري که نه لري که ولري بیا د تبرګلوز څانګې ته یا مربوطه کوټې ته یې معرفي کوي او دوا انشاءالله تشخیص او تداوي ورته کېږي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب میرزاده سلامات او سیډیر مننن راځي چې ورو بحث سره راټول کو. ډاکټر صاحب مارج تاسو ته بیر تراسو مخ کې تاسو اشاره ورته وکړه او ډاکټر صاحب میرزاده هم چې توبرکلوز یا نری رنز لجدي ساري ناروغي او څه خدي نو دا بس هم ډیر مهم دی چې لخته ناروغ سره څه ډول چلند وکړو. د افغانستان د کورنۍ ستونزو ته مخ کې اشاره وشو چې غریبي د بیوزلي د پیوا کوټه کې د شپې لخوا خصوصا په جمی کې مثلا داس 12 کسان سره راټولېږي ود کیږي او د دې واس هم نوی چې خلک دوه درې کوټې سره ګرمي کې غایوه کوټه هم ډیره په سختۍ سره ګرموي برق او غاز او د غنور سہولتونه هم نشته. څنګه د یو مریض پالنه وشي کله چې تشخیصیږي چې یو کس نری رانز یا توبرکلوز نیولې دی یا نرینه یا میرمنه د کورنۍ غړو ته څه کول پکار دي تر څومره وخت پورې هغه ځان ته یا ګوخی ته وساتي یا بیا له څه مودې وروسته بیا کولای شي چې هغه سره ګډ ژوند وکړي مثلا په یو کوټه کې ورسره کاته پورته شي؟
د نه خپختنه ده البته کچيري او ناروغ په کورنۍ کې په نری رنګ ځخته شوی نو د ګوخه کې دوه مودې معمولا لنه ورسونه تر درې هفته پورې ده. یعنی لدی په دې شرط باندې چې دوا ورته یعنی درمل ورته پیل سی وی لږ ورځې درمل پیل کیږي تر نه هم ورځې پورې یا تر درې هفته پورې کېدای شي ناروغ ګوخه وساتل شي. کچيري ناروغ په دغه مرحله کې موږ ورځو کې نورو غړو سره د کور تماس کې راځي نو بهتر دا سی پزه په البته مخ په ماسک باندې وتړي تر څو چې د مرض نورو ته انتقال نشي دا شرط. او پس درې میاشتې نه نو بیا کې دی نورو د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای ژوند وکي په دغه مرحله کې ساري توب لمنځه ځي. بل خبردار ده کچيري یو ناروغ په کورنۍ کې په ناروغي باندې اخته سي د کورنۍ ټول غړي باید تشخیص او تداوي مرکز ته مراجعه وکړي. لکه امیرزاده صاحب سي ویلي په دې خبره ډېر ټینګار کوم دا هیوادوالو ته که څوک د ما خبري اوري دغه راځي کې چې واقعا د نری رنز د تشخیص او تداوي سیستم په افغانستان کې بهترین سیستم ده. هغه سیستم چې زه د اوس په لندن کې د ناروغانو سره کله کله تماس ضرور سره راځي د موږ ماشومان کله ډېرې پیښې لیدل کېږي په هفته کې یو دوه پیښې زه ګورم. نو دغه سیستم د موږ یو وړکی فرق لري. هغه دا چې موږ دلته پی سي آر معاینه ورته وایي یا موږ د میکروب ډي این اې تفتن معلوموو په څو ساعتو کې خو دا په افغانستان کې نه کېږي. اما په افغانستان کې پرته له دې نه نور هیڅ تفاوت د تشخیص او تداوي نشته. په موږ استاندارد باندې په لندن کې کېږي د افغانستان په اړه ولسوالۍ کې هم کېږي. د ډېر خوشبختي او خوشحالۍ زیاده نو کچیر د کورنۍ نور غړي د فتن باید اتمان باید مراجعه وکړي مرکز تشخیصیه او تداوی مرکز ته د تبرکلوز مراجعه وکړي ترڅو دوی تشخیص دوی کې هم ناروغي موجود نه وي ځکه هاتپی ضروري ده چې کچیر د ماشوم وړکی د پنځو کلو کمی او په تماس کې نو حتماً باید غوته دوا پیدا سی یا زړو کسانو ته یا کسان چې په شکر باندې اخته دي کورنۍ غړي یا کسان چې حاملې حمل ولري په کورنۍ کې یا هغه سی په مخدره مواد باندې اخته دي داسې دوی باید حتماً مراجعه وکړي بل دا چې ناروغ ته باید زیات د وخت مسیا د ونه پروتین باید ورته پیدا سی خوړو کې باید لګوندزه تغیر داسې نسبت د کورنۍ نه نور غړو نه دغه خوړو باید کی البته د پروتین ورته زیات سي دال نه خود لوبیا هغه ارزان ترین نشي سي یار شي مهمه ده خو په دې شرط سي پلی بابي دا باید ورته پېل سي هغه ناروغ ته په زیات اندازه باندې باید ورکړ سي تر د غاشپګو میاسو یو کال پورې ته توسي د ناروغ ته د ویکيږي
او ډاکټر صاحب مارج یو بل باس هم ډیر مهم دی البته په هرو دواګانو کې دغه ټینګار کی خصوصا د توبرکلوز په برخه کې داسې ویل کیږي چې دغه کومې ګولې چې تجویز کیږي یا کومه دوا چې تجویز کیږي د ډاکټر صاحبان له خوانه پیغه کې باید وایي قضایی را نسی که چیرته قضایی راځي حتی ځینې وخت ویل کیږي چې باید هغه دوا یا هغه دوز د دوا سره پیل شي دا څومره مهمه ده چې دغه دوا په دوامدار توګه او د ډاکټر صاحب له نسخې سره سم هغه دوزونو یا وختونو ته په کتو سم استفاده شي او رښتیا هم قضایی داسې زیان اړوي چې ممکن له سره هغه تداوی پیل شي
ډیر وخت نه دا پوځي یادونه ده واخن هر ناروغ باید خپل دوا په منظمه توګه واخلي اته په غربي مملکتو کې لګزس په بوسي کې په لندن کې دلته موږ ډاټس ورته وایي یعنی مستقیم ډایرکټ ابزرویشن ټریټمنټ ورته وایي یعنی مستقیما هغه ناروغ موږ په ټلیفون کې یو اپس لرو هلته ورسره تماس کې ورسره د وزمره سره کله هغه دوا اخلي موږ ته لیکي چې موږ یا موږ ګورو چې هغه ناروغ دوا اخیسته ده نو په افغانستان کې په یو اندازه په خارو کې دا سیستم موجود و نو دا ډېر اساسي او مهمه خبر ده چې ناروغ باید خپل دوا منظم واخلي په دوه دلیلو باندې یو دلیل دا ده چې د ناروغي کې داسې مقاومت پیدا کړي د دوا په مقابل کې یعنی مقاوم تبرکلوز پیدا شي مقاوم تبرکلوز ډېر خطرناک ده سل په سل دماغ سبب کیږي او بل خبر دا ده چې دا بهتره تکراریږي او دا د جامعې کې د ناروغي د سرایت سبب کیږي په افغانستان کې بات زه یادونه کوم چې د کشمیري سیمه سره موجود دي په کال کې البته کشمیري د دقیق هم دي یعنی شاید له دې زیات وي خو د 10000 کسان تر 15000 کسان پورې مړکیږي متاسفانه نو دا او اکثره خزي دي چې مړکیږي هغه خزي چې حمل لري یا ماشوم ته شدي ورکی او یا ماشومان دي نو بدبختانه دي لپاره د دې لپاره چې نور انسانان ته موږ ضرر ورنه رسو به تر دا چې خپل دوا باید منظم شکل باندې واخلي سي
بله ډاکټر صاحب دغه غوښتو په بحث کې یو موضوع یادوم او به چې اساس خبرې می قطع کړي آیا اړینه ده چې د ناروغ کاسا او پیاله او هغه نور لوخي چې استفاده کیدا هم سره بیل کو او کنه هغه پروانه کې ځکه تاسو ویل چې د تنفس لپاره استفاده کیږي دغه د غوښتو پر مهال چې تاسو له نه ورځو نه فکر کوم تر دریو نه یو پوري موده او بلله په دغه وخت کې څومره اړینه ده چې د ناروغ هغه لوخي چې استفاده کوي د خوړو او څښاک لپاره هغه سره بیل کی
به تر دا چې بیل سره او پریمنځ سي په صابون باندې زه دغه تل څو وړ مې تاسو د فرصت نه استفاده وکړم د بدري خبرې نورې مکمه به تر دا چې دغه کاسې په لاره په دغه دریو هفتو کې بیل سي او د خپل پریولل سي پریمنځي او پس یې کنه سي پریولل بیا د مرته کې خول سي دا ډیره مهمه خبره ده د دې تبرکلوز سببی عامل دمر په مقابل کې هیڅ مقاومت نه لري یو ور خوشبختی د موږ مملکت د سیمه مملکت لمر لري کدا د موږ مملکت غریب وای او دا پر اروپا کې وای نو زم په اتنان صدر توای مې په هارو دوه انسانانو کې بیا په تبرکلوز نه مړ کېده یا خت کېده ذکر تصویر ډیر ده ال ته خوشبختانه مر ډیر ده نو که چیرته د کو د دوه خل مر سره مواجه سي مرته کې ګل سي میکرو مړ کې لوخی باید صابون پریمیدل سی کالی باید صابون پریمیدل سی او اوار سی مرته د کورنۍ د نورو غړو کالی هم باید اوار سی مرته باید واچول سی بل مر باندې باید وچ کړي او په هفته کې یو ری حتی اقل باید یا کیدای شي دغه درې هفته کې دوه ځله دا د کور کالی ټول د ګلمو کالی نو په شمول باندې سترنجي په شمول باندې دا ټول مرته دیونیم سات لپاره یونیم سات کفایت کوي دیونیم سات لپاره مرته واچول سی د میکروبونو له منځه ځي کې بر علاوه لغه نه کړکی کنه باید خلاص کړی کول سي د دوه ساعتو لپاره باید کړکی خلاص به کول سي د دوه کړکی ولې دوه طرفه کړکی ولري خطر ښه کني هغه یو طرفه ډرټي او دروازه باید خلاص پکې کول سي دغه هغه وزي دا به د 2 ساعتولو لپاره هر ورځ باید دا کار وکړي سي نو په دغه ترتیب باندې میکروب کنټرول دی سي ورسره نو معمولا میکروب د تنفس لري نه انتقالي ما په پایل کې ویل سي دا میکروب ډیر وړکای ده دغه وړکټوب په نتیجه کې د ډیر مودې لپاره د څو ساعتونو نیولې تر څلورو میاشتو پورې دا په کوټه کې پات کېدای شي کچې دا کوټه نمنه کې هوای تخلیه نه شي پات کېدای شي نو دا زر د وسري نه بل سري ته انتقالېدای شي پاکستان ساتو وسیږي سره نو به تر دا زړه تدابیر ورته اضافه ونی وسی د صابون استعمال د لاسونو منځل دا ډیره مهمه ده او د کالو منځل د صابون په واسطه په کورنۍ کې څو تبرکلوز اخته یې مهمه ده اما کچېرته بیا پاسه درې هفته نه وي بیا تفاوت نه کوي فرق نه لري کیدای شي ټول شان سره شریک لسی اته خوب او آرام کیدای شي سره شریک کوم هغه نه لري خطر نه لري اما په دې افتو کې به تدابیر ورته نیول شي
کور ودان مارج سپ ډیره مننه سلامات او سي ډاکټر صاحب امیرزاده د درملنه باندې به لګځره تام شو د ناروغ په پالنه باندې ډاکټر صاحب مارج رڼا واچوله درملنه څومره وخت نیسی د توبرکلوز او آیا لازم ده چې دغه درملنه پروختون کی وي او کنه په کور کې دننه هم دغه درملنه امکان لري موده یک مشخصه کی چې لدری یونه یونه تر څومره وخت پورې لازم ده د توبرکلوز درملنه ته
فرمان جناب لودین صاحب اول خو مارس ته باید واضح حکم شه د افغانستان صحی سیستم کې امداوز موږ پی سی آر نور چې جام ډی ان ای اکسپیکشن کوي د کوم جین ایکسپرت ویلې دا په افغانستان کې اوس تقریبا یو سل سالوي خونه اضافه موږ ماشینان لرو په ټول افغانستان کې دا بل نه چې د تداوی د درملو په ارتباط باید وایي چې د روغتیایي سازمان په د توجیه په اساس او زموږ د عامه روغتیا وزارت او د نړۍ د کنټرول ملي پروګرام هغه راهنمودونو په اساس د ساده یا حساس توبرکلوز ته چې په ټول افغانستان کې مریضان په توبرکلوز اخته کیږي تشخیص کیږي شفاف میشي د بار تداوی ورکول کیږي شفاف میشي د بار تداوی ورکول کیږي او هر دوه میاشتې پاستا یعنی اول دوه میاشتې یو ډول دوا خوري چې څلور دواګانې په یو رقم ګولېګري نه ده په وزن ورکول کیږي او دوه میاشتې پاستا بیا د نارو کچېرې په دسوګو په توبرکلوز اخته وي هغه بیا ځي خراش کې معاینات وکړي د معاینات ته په کتو بیا ما هغه معاینات ورکیږي کچېرې مریض منفشوی یا خراش کې د فعال توبرکلوز نه په غیر فعال په منفعل شکل بدل شوی وي یعنی مریض منفشوی نور ساری بیا نه وي او تداوی بیا بدلیږي بیا دوه رقمه ګولې چې په یو رقم تابلیف کې ځای پر شوی ده هغه د مریض د بدن وزن په اساس پر ځان ته ورکول کیږي او شپږ میاشتې لپاره تداوی کیږي په هغه ناروغان چې د اډوکو او د مینینجایټس پر توبرکلوز اخته وي د دماغ پر توبرکلوز اخته وي نو ته تقریبا یو کال لپاره تداوی ورکول کیږي د مقاوم توبرکلوز بیا بیل حساب دغه تداوی اوس وسنۍ تداوی شپږ میاشتې هم اور کولې کی تر نو میاشتو پورې او خوانې تقریبا تر شل میاشتو پورې موږ مقاومت برګلوس تداوی کول
کور مو ودان ډاکټر صاحبانو دا چې د بحث وخت نور اجازه نه راکوي چې مختلار سنو بس پای تر سوو کور ودان یو ځل بیا لخپلو ملمنو د کابل طبي پانتون له پخوانی استاد احمد الدین مارج صاحب نه او د مقاومت برګلوس د څنګه له مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده سب څخه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله دا باس همدلته پای ته رسو
ژوند کروغي کډرد لري تیریږي کوم تل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده
خپل ماشومان ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړي او روغ سټي یقیني کړئ